آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 9 بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 12 نیمې بجې کېږي. تاسو په مخکړي د خبرونو لندېسته.
د افغانستان جمهور ریاست وای د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. ترکیه او د سوریې اپوزیشن ډلو هوډ کړی چې په سوریې کې د روسیې او امریکا په نوښت د اوربند موافقه ملاتړ کوي. ایران د اټومي انرژي دوهمي بټي جوړولو کار پیل کړی او سبا د یک شنبه په ورځ به په امریکا کې د سپتمبر د 11مې د بریدونو 15مه کلیزه ون منزل سي.
درنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ په اړه کې رپورټونه لرو، خو د اشنایانو سره د ادبي ډیری پروګرام مه هیروي. اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهور ریاست وای د افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مرکزی پلاوی سره د افغان حکومت د سولې په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. د افغانستان د جمهور ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی امریکا ژغ آشنا راوړی ته وویل چې تمه ده په دې برخه کې به نور پرمختګونه هم د نن ورځې تر پای رامنځته شي. تر اوسه حزب اسلامي په رسمي ډول په دې اکله څه نه دي ویلي، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار تېره ورځ د خپل فیسبوک په پاڼه لیکلي چې نن به د افغان حکومت د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک سي. په داسې حال کې چې د طالبانو مشر یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلې ډلې روانه مبارزه مشروع او برحقه ګڼي، خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې تروریستي ډلې د اسلام له دین څخه پردی دي. د طالبانو مشر مولوي هیبت الله اخونزاده په خپل اخترس پیغام کې چې نن په 15 ژبو رسنیو تاسو سوي دی ویل دي چې په افغانستان کې د طالبانو وسلواله جګړه برحق او پر شرعي اصول ولاړه ده. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن په ارګ کې په د شهید اونۍ په مناسبت یو غونډې ته وینا کوله، ویل چې وسلوال مخالفین جهادیان نه بلکې تراګر دي او دغه ډله د اسلام له دین څخه پردی دي. هغه کس چې د دې هڅه کړې وه چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس رونالډ ریګن 15 کاله مخکې ووژني، نن د یکشنبې په ورځ د واشنگټن د روحي ناروغۍ د روغتون څخه آزاد کړل سو. جان هنکلي خلاصون هغه وخت عملي سو چې فدرالي قاضي د جولای په میاشت کې د امر ورکړ چې دغه کس نه ځان او نه ټولنې ته نور خطر دی. هنکلي به د خپلې نوي کلنې مور سره په ویلیمزبرګ ورجینیا کې د لسګونو شرایطو لاندې ووسیږي. هنکلي د ریګن څارنه کوله او چې موقع برابر سو په ډزې ووشت. د هغه تر څنګ د ریګن د رسنیو سیکرټر بریډي او د استخباراتو یو افسر هم د واشنگټن د هوټل د باندې په 1971 کې زخمي سول. بریډي د سر او مغزو ته تاوان ورسید او په 2014 کال کې مړ سو. خو په خوانی جمهور رئیس ریګن او نور د ډزو قربانیان د زخمونو ګالونو ورسته هم پاتې سول. ترکیه او د روسیې اپوزیشن ډلې نن د یک شنبه پرز هوډ وکړ چې په سوریه کې د روسیې او امریکا په نوښت د اوربند د موافقې څخه ملاتړ کوي. نور تفصیل شافیه سردار راکوي.
د دې نوې موافقې پر اساس به د دوشنبه په ورځ په ټوله سوریه کې اوربند تطبیق سي او بشري مرستو ته اجازه ورکړ سي. د ترکیه د بندنیو چارو وزارت نن د شنبه په ورځ بیانیه خبره کړه او د نوې موافقې څخه چې په ژنیو کې د امریکا او روسیې د بندنیو چارو وزیرانو او ډیپلوماټانو له لوري نهایی سوه ملاتړ اعلان کړي. ترکیه تیره میاشت سوریه ته قواوې ولېږلې چې د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه وکړي. د غراز د سوریه د حکومت او د اپوزیشن قواوی هم د دې موافقې هرکلی کوي، خو په عین وخت کې د اوربان پر ټنګېدو او تطبیقېدو باندې شک څرګندوي، ځکه د دوی په وینا روسیې او د سوریه پوځ مخکنی اوربان رعایت نه کړ. د امریکا د بندنیو چارو د وزارت یو چارواکي وویل چې کچيري په سوریه کې د اوو ورځو د پاره په پرله پسې توګه په تشدد کې کموالی راسي او حلب شرطه د بشري مرستو د رسیدو ممانعت ونسي، نو د دې موافقه دوه مهم اړخونه به تطبیق سي. اوربان د لوی اختر په لومړی ورځ تطبیقېږي. د موافقه په لړ کې د سوریه د هوایي قواو څخه غوښتل سي چې هوایي عملیات ودروي.
د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې انتخاب سي هر هغه ایراني کشتۍ چې د سمندر په آزاد اوبو کې د امریکا سمندري ځواکونو ته خنډ جوړوي ډزې به پرې وکړي. په فلوریدا کې پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال ترامپ دا هم وویل چې دی به د امریکا پوځ دومره پیاوړی کړي چې څوک به بیا په وړاندې ونه درېږي. د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید دا خبره په دې وروستیو کې د دفاع وزارت هغه خبرې ته په اشاره کړې چې ویلي وو چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه له امریکا ای بیړیو سره سخت چلند کړی دی. پرون د جمعې په ورځ د عراق په پلازمینې بغداد کې په یوې مغازي کې دوه چاودنې وسوې او لږ تر لږه دوه کسه پکښې ووژل شول. بیر د تیلو د چارو د وزارت په مخامخ ناخیل په مغازي کې وسو. لومړۍ چاودنه د مغازې د خولې په دروازې کې وسوه او دوهمه چاودنه هم د موټرو په پارکینګ کې وسوه. د اسلامي دولت ډلې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د بنگلاديش چارواکي وایي چې د بلازمینې ډاکې ته نږدې په یوه فابریکه کې د اور لګېدو له امله دوه ویشت کسان وژل شوي او لسګونه نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې په څلور پوړیزې ودانۍ کې د یکشنبې په ورځ له هغه وروسته اور ولګېد چې په بایلر په وتا کې چاودنه وسوه. د ټونکي په دولتي روغتون کې یو ډاکټر پرویز مایا وایي زیاتره کسان د سوځېدو زخمونه لري. موږ د دغې پیښې زیاتره قربانیان چې وضعیت یې ډېر ښه نه و د ډاکې روغتونونو ته استولي دي. پولیس لا هم د دې اندېښنه لري چې کېدای سي نور د فابریکې کارګر په فابریکه کې دننه پاتې وي. کله چې اور ولګېد د سلو څخه زیات کسان په ودانۍ کې دننه وو. د امریکا جمهور ریاست مقام ته د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ ویلي چې هغه په دې نه دي کانې چې مسکو د دې هڅه کوي چې انټرنیټي بریدونو د لارې د امریکا انتخابات تکلب کړي. په امریکا کې د روسیې په مرسته چلیدونکي ټلویزیون آر ټي ته په یوه مرکه کې ترامپ وویل د دې هیڅ امکان نشته چې کرملن دې د ډیموکرات ګوند ملي کمیټه د کمپیوټرونو په هیکولو کې ښکیل وي. په عین حال کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن ویلي چې د ترامپ نیمایي ملاتړې د غلطو خلکو یوه ډله ده. هغې په نیویارک کې د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ډله کې داسې کسان شته چې نسل پرسته دي او د همجنس پرستانو او اسلام او مسلمانانو سره کلکه لري. د امریکا د جمهور ریاست د مقام لپاره ملي انتخاباتو ته 8-15 ورځې لا پاتې دي. ایران د اټومي انرژي د دوهمې بټۍ جوړولو کار پیل کړی دی. روسیې له ایران سره د دغه هیواد د دوهمې اټومي بټۍ د تاسیساتو په جوړولو کې مرسته کوي. نور تفصیل جعفر هاند راکوي.
ایران په خپل جنوبي سرحدي ښار بوشهر کې د اټومي انرژي د دویمې بټۍ د تاسیساتو په جوړولو کار پیل کړی دی. د ایران بل اټومي بټۍ هم په همدغه ښار کې ده او د نویو تاسیساتو جوړول شاوخوا لس کاله نیسي چې ویل کېږي لس میلیارد ډالره لګښت پرې راځي. ایران د خپل هسي پروګرام د ځنډولو له تړون نه وروسته دا بټۍ جوړوي. تهران تیر کال له امریکا او د نړۍ د سترو ځواکمنو هیوادونو سره تړون وکړ چې د خپل هستوي پروګرام غني کول به بندوي. ولسمشر اوباما دا تړون بریالی و او ویلي وو چې تړون اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي ټولې لارې بندوي. دغه تړون د 2018 کال د جنوري په میاشت کې عملي شو، خو له ایران سره د دغه تړون مخالفان وایي چې دا تړون د اتمي وسلو د غني کولو په برخه کې د تهران مخه نشي نیولی او همدغه راز دغه موافقه په منځني ختیځ کې د ایران پوځي مداخله هم نشي بندولی. مګر همدغه راز په امریکا کې د اتمي پروګرام د چارو کارپوهان وایي د تړون له مخې ایران کافي وخت لري چې اتم بم جوړ کړي. جعفر هاند، امریکا غږ، واشنگټن.
سبا د یک شنبې په ورځ امریکایان د سپتمبر د 11مې بمي بریدونو 15مه کلیزه لمانځي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د شنبې په ورځ په خپل اونیزي وینا کې وویل چې دغه ورځ د امریکا په تاریخ کې د تورو ورځو یوه ورځ وه. اوباما وویل چې په تیرو 15 کلونو کې ډیر زیات څه بدل شول، خو هغه کلیدي ارزښتونه چې موږ د امریکایانو په توګه معرفي کوي نه دي بدل شوي. هغه وویل چې تروریستان به هیڅکله په دې ونه توانیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ته ماته ورکړي. سبا د یک شنبې په ورځ به د سپتمبر د 11مې ورځ د ملي یاد په خدمتونو کې ولمانځل سي. جمهور رئیس اوباما به په سپینې ماڼۍ کې د چوپتیا شیبه جوړه کړي. دا و خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ دې راپورټ ته. د فرانسې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي د هغو درو میرمنو او څو تنو مشکوکو کسانو په نیول کېدو سره چې د بریدونو پلان یې درلود په دې هیواد کې د تروریستانو یوه شبکه له منځه ولاړه. په فرانسه کې مطبوعات وایي دغو درو میرمنو پلان درلود چې د پاریس په ښار کې د اورګاډو په یو سټیشن کې غټه چاودنه وکړي. نور تفصیل د پاریس څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا براین په رپورټ کې واوري.
دغه درې میرمنې چې د همدې تیرې پنجشنبې په ورځ چارواکو ونیولې د هغه موټر سره اړیکې درلودې چې د ګازو ډبې پکې ایښودل شوې وې. موټر د پاریس په ښار کې د ناټردیم کلیسا سره